السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې دي. زاینی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره د دې ترڅنګ تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زم همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي لویدیځې نړۍ د هغوی د قربانیو احترام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د ډالرو د قاچاق د مخنیوي هڅه کوي. امریکا وایي اګست میاشت کې د کابل ډرون برید غمجنه تیروتنه وه، خو څوک به مسؤل ونه ګڼل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي لویدیځې نړۍ د ترهګرۍ ضد په جنگ کې د پاکستان د قربانیو سمه قدردانی نه ده کړې. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د مارګلا 2021 باس پرانیستونکي وینا کې ویل د افغانستان په جګړه کې د هغه هیواد تر ټولو لوی تاوان ګڼلې، ځکه د امریکا سره په اتحاد کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې له 30,000 زیات ځاني تلفات یې ورکړي. میلیونونه خلک یې بې کوره شوي او د 100 میلیاردو ډالرو په اندازه اقتصاد ته تاوان رسېدلی. وزیر اعظم عمران خان زیات تکړه په دې لاره کې د هغوی غاړې ته هم تشه یا خلا موجوده وه، ځکه چې هغوی نه دي توانېدلي چې خپل دریځ په مؤثره توګه نړۍ ته وړاندې کړي. بل پلو د افغانستان د تېر حکومت مشرانو او د امریکې یو شمېر چارواکو پر پاکستان تل نیوکې کړې چې ترهګرۍ پر ضد سمه همکاري نه ده کړې. د خیبر پختونخوا نه څلور کاندیدان د سینټ د خالی شوې سیټ لپاره په میدان کې دي. د انتخاباتو د کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد وایي تر پرونه هیڅ یو نوماند خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس نه دي اخیستي او د شوکت ترین د نوماندۍ خلاف اپیلونه هم خارج شوي، نو ځکه مقابله به د څلورو کاندیدانو په منځ کې وي. د دسمبر په 16 نیټه به د پاکستان تحریک انصاف د شوکت ترین، د جمعیت علما اسلام فی د ظاهر شاه، د پاکستان پیپلز ګوند د محمد سعید او د عوامي نېشنل ګوند د شوکت جمال امیرزاده ترمنځ مقابله وي. د سینټ دا چوکۍ د تحریک انصاف د سینیټر ایوب افریدی د استعفا له وجې خالی شوې وه. پرون په کوټه کې ځوانو ډاکټرانو مظاهره وکړه. دوی په کوټه کې د لاریون پر مهال شعارونه ورکول او د خپلو نیول شوو ملګرو د خلاصون غوښتنه هم کوله. وروسته چې لاریونوالو غوښتل د وزیر اعلی کور خواته لاړ شي، پولیسو یې مخه ونیوله. د کوټې پولیسو د نومبر په 20 19 کسان د پرلت پر مهال نیولي وو چې 15 پکې ډاکټران او 4 نور طبي پرسونل یا پیرامیډکس ول. وروسته عدالت ټول نیول شوي کسان جیل ته ولېږل. پرون د کوټې مرستیال کمشنر محمد زهیب وویل د ځوانو ډاکټرانو لخوا د لاریون ویستل د عدالت د پریکړې پر ضد اقدام. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او د ناچل او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ په ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیګا ناوخته د وزیرانو شورا پریکړې په اړه مشال لړیو ته وویل
د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچل او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغاني ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل دي.
پرون د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوېد او یو ډالر ان 125 افغانیو ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل هیڅ یو پوځي تن به په کابل کې د ترسره شوي ډرون برید مسؤل نه ګڼل کیږي. په هغه برید کې 10 افغان ملکي کسان وژل شوي چې وو پکې ماشومانو. دا حمله چې د اګست په 9 نیټه ترسره شوې وه په اړه تېره میاشت امریکې د هوایي ځواک انسپکټر جنرل په څېړنه کې ویل شوي وو چې دا یوه غمجنه تېروتنه وه او د طالبانو لخوا د افغانستان له نیول کېدو وروسته د امریکا په مشرۍ کې د لسګونو زرو کسانو د ویستلو د پروسې پر مهال ترسره شوې ده. خو څېړنه وایي دا برید د قانون د سرغړونې په ترڅ کې نه، بلکې د اجرایوي تېروتنې له وجې مخې ته راغلی دی. د پینټاګون ویان جان کیربي خبریالانو ته وویل د یادې پیښې په اړه جګپوړو قوماندانانو د دفاع وزیر لوید اشټن ته یو شمېر سپارښتنې هم کړې دي چې په یوه کې همدا نه دي ویل شوي چې د کوم مشخص کس خلاف باید احتسابي اقدامات وشي. دا و تر دې غړی د مشالې خبرونه.
خبرونه هم د نجیب عامر نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به واره
د
د پاکستان وزیر اعظم وای د تراګری سي جنگ کې قرباني ورکړې دي خو بیا په تنقیدونه کیږي. د دریو قبایلی ضلعو په ګډون د خیبر پښتونخوا په 1900 ضلعو کې د دسمبر په 19مه بلدیاتي ټاکنې کیږي. دا چې په قبایلو کې کاندیدانې د مهم پر مهال سره مشکلات لري. د مومندو یو کاندیدا وای
ګورم ماشوم عمر جوړې دی مې غي په ګرځو نو ارڅه برا ته ویلې مړ دا اوټ خو دومره ضروري دی دی ماشوم مچ ته دی ګور دا ته جوړ یو سنه چې دا بیمار شي مل بس الله پاک نه به خیر وړي چې موږ را پانسو او تاسو غوڼه کې کور کې نو مل څوک برا پښ
د میرامشاه بازار دکانداران له حکومت د خپل دکانونو معاوضه غواړي.
دربازه چې کوم نقصان شوی و هغه پیسې په څو څو را باندې ریلیز ولې څو را وخستل شوی دی ډېر کسون پته شوی دی چې دا دوام کول دا هغه پیسې باندې
او د سوات لسوای حکومت دی له چارباغه تر کلام پوری پلونه بیا جوړ کړی.
دا پل خو جو سه بده د جنگونو د وخت او حالات چې کوم خراب ده هغه وخت نه خراب دی دولسم کال لري او بل دا وجه دا چې دته په مخه دا ستیل دا ټوکړي دا پترې ماتيږي او دی وته بدلی.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسور ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای غربي نړۍ د اغه د هیواد د اغه قرباني او درناوي نه دی کړی چې راتراګره پر ضد جنگ پر مهال یې ورکړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو غونډې ته وویل چې پاکستان ته ځاني او مالی نقصانات رسیدلي خو نړۍ په بیا هم انتقادونه کوي. هغه دا هم ویل چې په دې کې د هغوی خپلې غلطۍ هم شاملې دي ځکه چې په څومره بخنه غواړم ځکه چې موثره ډول یې نړۍ ته خپل دریس نه دی وړاندې کړی. په دې اړه تفصیل طاهر خان راکوي.
دلته په اسلام آباد کې د حکومت یو اداره ده د څېړنې چې هغه یو ډایلاګ کوي یو مذاکره کوي د مارګل ډایلاګ د وزیر اعظم د پاکستان د دغه وینا بنیادی هغه ټکي چې یو موضوع چې هغه هم دغه و چې د پاکستان رول د افغانستان په سوله کې سیاسي حل کې چې هو بیا د امریکا سره امریکا په مشرۍ کې ترهګری جنگ په دې کې هم دوی چې پاکستان اتیا زره خلک هغه وجه لشوي دي د سل ارب ډالر څخه زیات د پاکستان مالی تاوان شوی دی. په میلیونونو خلک بیا دلته چې کوم اپریشنونه شروع د هغې له امله هغه بې کوره شو. لیکن دوی چې د دې باوجود د پاکستان دغه قربانۍ چې دا ورته وویل هغه ته اهمیت نه دی ورکړی شوی. الټا د دا وایي چې پاکستان باندې الزاماتو تورونو خو د یو دغه علت دا بیان کړ چې پاکستان داسې دلته ادارې نه وي داسې څېړنیز مرکزونه نه وو چې هغوی بیا دغه رنګ دفاع کړی و د پاکستان د دغه رول نه دغه کردار نه او دنیا په دې باندې خبر کړی و. نو د یو خدغه ګیله کوله د مغربي هیوادونو بیا د مغربي میډیا نه هم چې دوی پاکستان باندې تورونه بیا خپل ځان هم مسؤلیت خپل ادارې هم چې کوم دلته اسلام آباد یا پاکستان دي چې هغوی د خپل موقف بیا صحیح دنیا ته توضیح او تشریح نه وکړي. بیا دویمه خبره دا وکړه چې په افغانستان کې اوس کوم حالت چې پاکستان غواړي چې امریکا سره ښه قوي اړیکې او تعلقات او رابطې وساتي په افغانستان کې امن ثبات او د معاشي اقتصادي پرمختیا ترقی لپاره قومي رابطې دي. لیکن امریکا او پاکستان تعلقات زمانه زدار چې دا وخت ډېر ساړه دي او ډېر خراب دي. پاکستان ګیلمنو چې د امریکا نوی حکومت نوی ولسمشر عمران خان سره ټلیفوني رابطه نه ده کړې. څوره وړاندې یو څو سینیټران راغلي وو د امریکا او دلته عمران خان سره هم لیدلي وو نور مشرانو سره هم لیدلي وو. دلته ځینې خلکو بیا دا ویل چې کېدی شي دا یو آغاز وي د اړیکو ښه کېدو یا د رابطو. بهرحال داسې ډېر زیات لوی پرمختګ ولا اوس نه وینم چې اړیکو کې تعلقات د پاکستان او د امریکا یو سم زما خیال چې تعلقات د فشار لاندې ځکه دي چې څو ورځې وړاندې پاکستان اعلان وکړ چې د امریکا لخوا په ډیموکراسۍ په موضوع کې کوم یو کانفرنس دی آنلاین هلته پاکستان ګډون نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورسو د خبرونه یو بل ریپورت طرف ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادی لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی تیر ورځ په کوټه کې یو احتجاجي لاریون هم کړی وو. د لاریون برخوالو د وزیر اعلی د ودانۍ په لور د تګ هڅه کوله خو پولیسو یې مخنیوی وکړ چې لامل یې د پولیسو د مظاهراتیانو ترمنځ تاوتریخوالی هم شوی دی. دا احتجاج کوونکي د نیول شوو ډاکټرانو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې د نیول شوو ډاکټرانو د راخوش کولو او د خپلو غوښتنو په حق کې د دسمبر په 14 نیټه په کوټ ښار کې یو لاریون د سیول هسپتال څخه راوتلی و. د لاریون برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه نیولي او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. د لاریون برخوال چې کله د کوټ وینس کم سړک ته راورسېدل نو هلته د پولیسو لخوا دوی ودرول شول او دوی ته د الله وزیر د ودانۍ په لور د تګ اجازه ورنه کړل شوه. پر دې مهال د ځوان ډاکټرانو او انتظامی چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی هم رالی. په دې ترڅ کې نور حال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مرستیال مشر ډاکټر نصیب الله څه په داسې ټکو کې راته بیان کړی.
نن موږ راووتو یو پرامن احتجاجي مظاهره مناوېستله، لیکن پولیس دلته چې په څونه شمېر کې ولاړ دي او ټیم چې موږ دا چوک ته رالو، اسسټنټ کمشنر کوئټه بل د نارای تکبیر نارې کولې او پولیس د الله اکبر نارې کول. خدای نه خواسته داسې معلومې دي چې ژوند د انډیا فوج راغلی، نو دا ډېره د شرم خبره ده. او دا اسسټنټ کمشنر سبا دا پوښتنه وشي ته ودا شار ودا کمیونټي ته کوم پیغام ورکول غواړي. موږ راوتلي یو نن ریډ زون خواته په دې باندې چې حکومت موږ په مذاکراتو کې هیڅ قسم هم سنجیده نه دی. موږ آلریډي او پیډیان یو انډور سرویسز بایکاټ یو کچیر ګورنمنټ موږ ته لا ډیچارج یا یو لاس راوړی اگر تیار وکلی، نو موږ دا اعلان الریډی کړی دی چې په ټوټل صبح کې به ایمرجنسی سرویسز بندي، ټوټل پاکستان کې به او پی ډی او انډور سرویسز بایکاټ وي.
د ډاکټرانو خبرداري ورکړي چې تر څو په جیل کې بند ډاکټران نه وي راخوش شوي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي. په دې اړه به غوښ سو د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې وایي و بل غړي ډاکټر محمود کبزی ته
په هسپتال کې سیوای ټراما سنټر کې لړ سہولیات ته په دانور هسپتال کې سیټی سکین ماشینې له څلور پنځو میاشتو زخه خراب دي، ایم آر آئی مشین نستا، په یو وارد کی یو دوا یو شی نستا، مریضان غریبان خلق راسی مجبورن پرائیویٹ تلاڈ سی، یو سہولیات نستا. په ٹراما سینٹر کی هم خالی لمر سره 15 بیڈ دی، په حق کی اسیریس مریضان یو څو وخت داخل سی، لدا بعد موږ مجبورن انو ایمرجنسی چرایي هغه داخلو. نو دا مریض مشکور تا واسطو، دا مریض غریب بیا د اکسیجن سلندر نه لري، چونکه موږ نور ایمرجنسی اکومیډیټ کو لدا وجی د بیڈ فقدان دی، د دوايات فقدان دی، دا حکومت هیڅ نه کوي.
پلپلو ته د کوچ د انتظامی چارواکو لخوا ویل سوی دی چې حکومت به وه هیڅ چاته په شار کې د ګډوډۍ رامست کولو اجازه ورنه کړي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټ مرستیال کمشنر محمد زویب اوویل
هم اس لیے ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی بنتی ہے ایک طرح سے، باقی ان کا جو اپنا کنڈکٹ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ
ڈاکٹران چې کوم لاریون راستلې دي هغه نه هواز دای کورټ د پریکړې په سر دي، بلکې د دوی د لوس هم خلاف کار دي. نو دوی ته په کار دي چې داسې حرکت و نه کړي چې لامل یې ولست ځان ورسیږي. په دې اړه دوی ته په وار وار خواست شوی دي چې دوی د خپل احتجاج ختم کړي، ځکه چې حکومت یو کمیټي جوړ کړی ده کوم چې د دوی سره په خبرو بوخت ده او غواړي چې ژر تر ژره د دوی پر غوښتنو باندې عمل وکړي. دغه ډول د څو ساعت وروسته ځوان ډاکټران دغه ځای څخه پورته شول او په کوټ ښار کې لاریون وکړي او د ښار د غټو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته بیرته وسیول هسپتال ته ولاړو، چیرې چې دوی په خپل احتجاجي کیمپ کې نن هم ناست دي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د نومبر د میاشتې په 8 نیټه د کوټ پولیسو د ریډ زون څخه 19 کسان هغه وخت ونیول کله چې دوی د حکومت په ضد هلته د یوې اونۍ راهیسې پرله پیل کړی وو. په نیول شوو کې 15 ډاکټران او 4 پیرامیډیکس سټاف شامل دي. وروسته د کوټ یو ځایي عدالت دغه نیول شوي ډاکټران د سزا په توګه و جیل ته لېږدولي دي. دغه وروسته د ځوان ډاکټرانو لخوا نه یوازې د کوټ په سرکاري هسپتالو کې د تیرو 18 ورځو راهیسې او پی ډیز بندې دي، بلکې دوی غوښتنه لري چې د نیول شوو ډاکټرانو په ضد مقدمه هم بیرته حکومت واخلي. خو د حکومت له لورې تر دمګړي پورې و دغه غوښتنې ته غاړه نه ده ایښودل شوې.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وای د سینټ د څوکۍ لپاره د سلورو امیدوارانو نمونه نهای شوی دی. د یاد کمیشن ویاند وای تر پرونه ایس یو کاندید خپل کاغذونه واپس نه دی اغستي. د ذکر دسمبر په 6 نیټه به د تحریک انصاف د شوکت ترین، د جمعیت العلماء اسلام فی د ظاهر شاه، د پاکستان پیپلز پارټی د محمد سعید او د عوامي نېشنل ګوند د شوکت جمال امیرزاده ترمنځ مقابله وي. د سینټ د څوکۍ د تحریک انصاف د یو غړي ایوب افریدی د استعفا له وجې خالی شوی وه. تفصیل غلام غوث را کوي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د دسمبر 14 د ټاکلي نیټې پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو نه په شا کېدلو لپاره خپل کاغذونه واپس نه دي اغیستلي او د شوکت ترین په ضد داخل شوي اپیلونه هم خارج شوي دي. نو په دې وجه د دسمبر په 6 به په پښتونخوا اسمبلی کې د سینټ د یو څوکۍ لپاره د سلورو کاندیدانو ترمنځ مقابله وي.
او دا انتخاب چې دی نو دا چونکه د یو د نشست خالی شو د سینټ او سینیټر د استفاده وجنه او په 6 تاریخ باندې به دا انتخابات انشاءالله کیږي. په فعال موجوده وخت کې نو سره سلور کینډیډیټس په مخابره کې میدان
خیبر پختونخوا نه د سینټ د یو څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف د سینیټر ایوب افریدی د استعفا ورکول وروسته خالی شوې ده. د ټاکنو د کمیشن د حتمی کاندیدانو د نومونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ شوکت ترین، د جمعیت علماء اسلام پی لخوا ظاهر شاه، د پاکستان پیپلز ګوند لخوا محمد سعید او د عوامي نېشنل ګوند شوکت جمال میرزاده سلور هغه کاندیدان دي چې الیکشن کمیشن یې د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي دي. خو د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام پی د کاندیدانو لخوا تر دې وړاندې په شوکت ترین باندې په الیکشن کمیشن کې اعتراضونه داخل کړی شوی وو چې پکې ویلې شوی وو چې شوکت ترین په اصل کې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي نه دي او په دې وجه دي د ټاکنو کمیشن د هغه د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وایي.
یو سړی د کراچۍ نه راوغست او هغه په مردان کې رجسٹر کو او دا د هغه اصولو نه خلاف ورزي او په چې کوم اصول باندې سند جوړ شو و چې دې سړي خود د خیبر پښتونخوا سره تعلق نشته.
خود شوکت ترین وکیل په الیکشن ټریبیونل کې د هغه په دفاع کولو سره ویلی وو چې د نومبر په 1 نیټه د سینټ د زمینی انتخاباتو د شیډیول اعلانولو نه وړاندې د شوکت ترین ووټ په مردان ضلع کې درج شوی وو او د هغه خرګنۍ هم د مردان ضلع سره تعلق لري او د ټاکنو د شیډیول د اعلانولو نه وړاندې د اکتوبر په 18 نیټه شوکت ترین ته د مردان د اوسیدلو په پته نوې شناختی کارت جاری شوی وو. د الیکشن کمیشن عدالت ته د دې معلوماتو ورکول وروسته د ټاکنو کمیشن د شوکت ترین په ضد داخل شوی اپیلونه په دې وجه خارج کړي وو چې شوکت ترین د نامزدګۍ د کاغذونو په داخلولو کې د الیکشن کمیشن د قوانینو او حدودو نه هیڅ رقم سرغړونه نه ده کړې. روان کال د مارچ په میاشت کې هم د سینټ په عامو انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د خزانه لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د سینیټر جوړولو هڅه کړې وه، خو هغه وخت د حفیظ شیخ نه د قومي اسمبلی د سینیټ څوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی ګټلې وه.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې 8 سیاسي ګوندونه رجسٹرډ کړي دي. لدې سره به په ملک کې د ټولو سیاسي ګوندونو شمیره 1530 ورسیږي، خو له دومره ډیرو ګوندونو په منځ کې یوازې 14 ګوندونه زیات فعال دي او په پارلیمان کې غړي لري. شنن کې وایي چې په پاکستان کې په وار وار مارشل لا الگ الگول شوی نه وي، نو جمهوریت به وده کړې وي او یو څو ګوندونه به فعال وو خو زیات واک به یې لرلو. په دې اړه تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې ورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 8 سیاسي ګوندونو رجسٹر کې دوه سره په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو شمیره 1530 ته ورسېده. د دسمبر په 12 یاد کمیشن په خپل ویب پاڼه د 9 سیاسي ګوندونو په اندراج سره تازه فهرست جاری کړو. د 9 ګوندونو د عوامي تحریک پاکستان، محافظ پارټي، قومي عوامي تحریک پاکستان، پاکستان تحریک اتحاد، First Democratic Front, Pakistan People's Alliance, پاکستان عام آدمی موومنٹ او د کسان اتحاد په نمونو کمیشن سره رجسٹریشن کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان نږدې شپاړس سیاسي ګوندونه په پارلمان کې غړي لري او په تیرو څو لسیزو کې تر څلیرویشتو پورې سیاسي ګوندونو په انتخابي سیاست کې برخه اخیستې ده. خو په انتخاباتي کمیشن کې د سیاسي ګوندونو د رجسٹر کولو د سانګې ډیپټي ډایرکټر خوشحال داده وایي چې په انتخابي سیاست کې د برخه اخیستو او یا نه اخیستو نه باوجود د آئین د ولسمې مادې له مخه سیاسي ګوند جوړول د هر پاکستانی بنیادی انساني حق دی. د ده په خبره هر پاکستانی وګړی چې مطلوبه لوازمات ولري سیاسي ګوند جوړولی شي.
پروسیجر چې کوم قانون کې ارګنایزم په الیکشن ایکټ 2017 کې چې هغه باقاعده یو ریکوست په کې الیکشن کمیشن ته خپل یو مجلس عمل یو 2000 کسانو یو لیست په هغه ته خپل اپلیکیشن سره سبمټ کړي او خپل اکاؤنٹس یو ډیټیل باور کړي او باقاعده چارټر اکاؤنٹنټ نو باقاعده دغه سرټیفیکیشن کړي او 2,00,000 روپۍ یو نان ریفنډبل فیس چې د الیکشن کمیشن ته سبمټ کړي او پورا خپل د آئین یو کاپی ده د منشور یو کاپی ده په هغه آئین کې د هغې د الیکشن د پروسیس د پروسیجر یو طریقېکار به ورکړي کوم دا ریکوایرمنټ چې دی د ایکټ په هغې نه پس بیا دا ډاکومنټس الیکشن کمیشن ایگزامین کوي او د هغې په بنیاد باندې پارټی انلیس کی او هغې ته یو سمبل لیس پر دی ریکویسټ
د سیاسی ګوندونو او جمهوریت کتاب لیکوال ډاکټر جارګ لانزارو لیکي چې په نړۍ کې د 19مې پیړۍ پر مهال د درو مقصدونو لکه طاقت، ازادي او جمهوری اقدارو د پیاوړتیا په موخه په تواتر سره د سیاسی ګوندونو جوړېدل پیل شول او دا اهداف په پارلماني او انتخابي سیاست کې د برخه اخیستو له مخه ترلاسه کېدای شي. په پیښور پوهنتون کې د پاکستان سټډي سنټر چیئرمین پروفیسر فخر الاسلام بیا په دې اند چې د غربي نړۍ د سیاسي جغرافیې نه ثابتېږي چې د لږو سیاسي ګوندونو شتون د جمهوري ادارو په پیاوړتیا تمامېږي.
خو که مونږ وګورو چې د دنیا کومو ملکونو کې جمهوریت کامیاب دی او په ترقی دی نو هلته کې د ګوندونو تعداد کم دی، لکه په امریکا کې، په برتانیا کې او داسې په کنیډا کې هم، په جرمنی کې هم. چرته چې جمهوریتونه مستحکم او کلک او مضبوط دي هلته د ګوندونو تعداد کم دی. نو که مونږ هم وغواړو نو مونږ په پاکستان کې که جمهوری ادارې مضبوط شي نو په خپل باندې بعد دا تعداد را کم شي.
خود تحریک درویشان پاکستان نوی سیاسی گند مشر صلاح الدین مشال ریڈیو سره په خبرو کې د گند د جوړولو بنیادی مقصد د جمهوری ادارو پیاوړتیا نه بلکې په هغه هیواد کې د درغلۍ خاتمه یاد کړه.
مونږ دا وایو پاکستان کې وایي چې پاکستان کې کرپشن ختم کوو، هغه لپاره مونږ چې کوم لای عمل دی ادا دی چې سم کوم امانتدار دی دلته دا پرابلم دی. خو بهرحال امانتدار دی اندار او د کوم کینډیډیټ چې مخکې کو
سیاسی شنون کی پدی اندی چی دا پیاوری جمہوریت لپارا پا تسلسل سرا دا جمہوری ادارو فعالیت لازمی دے او کدا تسلسل مات شی نو دا خو حکومت دارے هدف نشی ترلا سکے دے. دا غیر دولتی دارے فافین دا ایگزیکٹیو کونسل غڑے نصر اللہ خان وائی چی لبا دا مرغا پا پاکستان کی دا پر لپسی پوزی کودی تاگانو لاملا سیاسی او جمہوری ادارو وطاو نکڑا.
پاکستان کی ڈیموکریٹک پراسس ندی لکول سوئی ڈیموکریٹک پروسیس الیکول سوے وائی نو شاید اس پمل کی دو یا درے پارٹیاں وائی زیادہ زیادہ دلتا مصیبت دا دیں چی بار بار مارشل لا وی او دلتا آر ڈیموکریٹک پروسیس کی الیکشن نو بیا حکومت نو بیا غنی دی پرشول سوی.
د پاکستان سټڈی سنټر مشر پروفیسر فخر اسلام وای چې ګڼګوندیزه سیاسي جغرافیا د جمهوریت ښکلا ده او که د هر فکر او نظری خلک په سیاسي توګه خپلې مفکورې پر مخ وړل پیل کړي نو په ټولنه کې به د تشدد جرړې کمزورې او د مذاکرې دود پیاوړی شي.
د خیبر پختونخوا په 1900 کې د دسمبر په 19مه بلدیاتی ټاکنې کیږي. دا ټاکنې با په دریو قبایلي ضلعو مومندو، باجوړ او خیبر کې هم وي. د انتخاباتو کمیشن وایي چې په بلدیاتی ټاکنو کې شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي چې پکې 3000 او 915 خزینه کاندیدانې دي. د قبایلي ضلعو کاندیدانې وایي چې د ټولنیزو بندیزونو، کلتور او د سهولتونو نه لرلو له وجې ورته مهم ګران شوی دی. د دوی په خبره باید کورنۍ او ټولنه ورسره ملاتړ وکړي، ځکه چې د خپلې سیمې راتلونکي بدلول غواړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې بلدیاتي ټاکنو ته 3915 کاندیدانې ولاړې دي، چې پکې یو شمېر د دریو قبایلي ضلعو هم دي. دا بلدیاتي ټاکنې به د دسمبر په 19مه د خیبر، مومندو او باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په 1900 ضلعو کې کیږي. د کمیشن ویاند سهیل احمد د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې بلدیاتي انتخاباتو ته شاوخوا 3000 کسان ولاړ دي، چې پکې د سړیو په مقابله کې د ښځو شمېره ډېره کمه ده.
خیبر پختونخوا کې په 17 ڈسٹرکٹس کی 3905 زنانہ مقابل کی اخلی پر باجوڑ قبائلی ضلع کی 224، خیبر کی 111 او ممند کی 155 زنانہ میدان کی تھی. یو ولیج کونسل کی دا زنانو تعداد دا سیٹ یو دے او دا نارینو پر تعداد عمومی طور بانے پر جنرل بریدی او یو مزدور کسان دے او یو یوت دے فتح دریو وارو بانے زنانہ ہم ادری دے شکو لکہ عمومی طور بانے زنانہ نو ادری گی.
سہیل احمد زیادہ کرا چی باید پا بلدیاتی ٹاکنو کی پا ہر شورا یا کونسل کی دا خزو دا رائے اچھونی شرا کم نہ کم 10% وی. په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل بلدیاتی ټاکنې کیږي. د دې ضلعو کاندیدانې وایي چې انتخاباتي مهم پر مهال د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د مومندو په درېمه کلیواله شورا یا ویلج کونسل کې د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا دنیا بیبي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو پرتله په قبایلی ضلعو کې د ترانسپورټ ستونزې زیاتې وي او زیاتره خلک اوس هم په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ښه نه ګڼي، چې له وجې دوی ته مهم ګران شوی دی. د دنیا بیبین ګور رابیا شانواس بیا د مومندو ویلج کونسل دوانه ټاکنو ته ولاړه ده. هغه آزاد امیدوار ده او هیله مند ده چې دا ټاکنې به د سیمې د ښځو ژوند بدل کړي. نوموړی زیاته کړه،
مې چې کوڅه په کوڅه ګرځو پرون مې ماشوم هومره جوړلی وو چې یو کور کې مې واچو، یو څو نور کورونه مې کتل چې لرې تې لاړم. ځان هم دومره جوړلی وو، بیا مې غېږ په غېږ ګرځو. نو هر چا به راته ویلې مړې دا اوټ خو دومره ضروري دی، دې ماشوم بچي ته دې وګوره، دا درته جوړي او سنې چې دا بیمار شي. مل بس الله پاک نه بې خیر غواړو چې موږ راپانه شو او ستاسو غونډه کې کور کې نو مل څوک به راپاسې. مل بس هغه دې پرده خواري وخت ده کوي او په کار هم نه ده چې پرده وکړي.
په قبایلي ضلعو کې ځینې خلک دا شکایت کوي چې زیاتره کاندیدانې د مهم لپاره په خپله له کوره نه وځي، بلکې د کور سړی ورله دا کار کوي. د مومندو د مسلم لیگ نون ګوند غړي او د لومړی کلیوالي شورا کاندیدې سایمې تاج پلار حیران مومند وایي چې خپلې لور ته یې ټول حقونه ورکړي، خو د سیمې د کلتور له وجې د مهم لپاره لرې ځای ته نشي لیږلی او دوی ورله په خپله مهم کوي.
اوس په دې اوس موجوده حالاتو کې مقامی رسم و رواج دا زموږ کا د زنانو ته د کور نه راوتلو کې ډېر مشکل دی. نو اوس هم زما لور کې ده او د هغې سره زما خور دغه اوسه یو ځای وځي او دا کوم نږدې کلي چې دي کوم ټکي دي زموږ پېژندګلي ده او یا رښتې دي په کې هغې کې کمپین کوي. نورې زرې علاقې چې دي زه تقریبا اوس د خپل کلي نه 3-4 کیلومتره او 6 کیلومتره یو بل یو کلي وه، هغې ته لاړم او په هغې کې دا کمپین ما وکړو. نو هغه دومره لرې ځای پورې زنانه چې کومه دی نه شي تللی، بیا به خلک دلته یو بل پسې خاندي او زنانه په اوټ پسې ګرځي.
له سایمتاج سره مو د خبرو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ.
الته د خبر د 15 ویلج کونسل نه آزاد کاندیدا اکسا اپریدی وای چې په قبایلی ضلع کې جنکه د شناختی کارت نه لرلو ترڅنګ له تعلیمه محروم دي. نوموړي سیاتوی چې د بلدیاتی ټاکنو اره کاندیدا د خصو پر مختګ لپاره راوتی ده او باید کورنۍ او خلک یې ملاتړ وکړي. په خیبر پختونخوا کې په اخیری ځل بلدیاتی انتخابات 2015 کال په مئی کې شوي وو او د 2019 کال په اگست میاشت کې بلدیاتی ادارو خپل موده پوره کړې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
وزیر اعظم عمران خان وایي لویدیځ نړۍ د ترهګرۍ ضد په جنگ کې د پاکستان د قربانیو سمه قدردانی نه ده کړې. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د مارګل 2021 په نوم غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل د افغانستان په جګړه کې هیواد تر ټولو لوی تاوان ګڼلی. بل پلو د افغانستان د تیر حکومت مشرانو او د امریکې او شمیر چارواکو پر پاکستان تل نیوکې کړې چې ترهګرۍ پر ضد سمه همکاري نه ده کړې. د خیبر پختونخوا نه څلور کاندیدان د سینر د خالی شوي سیټ لپاره په میدان کې دي. د انتخاباتو د کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد وایي تر پرونه هیڅ یو نومان خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس نه دي اخیستي. د دسمبر په 16 نیټه به د پاکستان تحریک انصاف د شوکت ترین د جمعیت علما اسلام فی د ظاهر شاه د پاکستان پیپلز ګوند د محمد سعید او د عوامي نشتل ګوند د شوکت جمال میرزاده ترمنځ مقابله وي. پرون په کوټه کې ځوانانو ډاکټرانو مظاهره وکړه. دوی په کوټه کې د لاریون پر مهال شعارونه ورکول او د خپلو نیول شوو ملګرو د خلاصون غوښتنې هم کوله. وروسته چې لاریونوالو غوښتل د وزیر اعلی کور پته لاړ شي پولیسو یې مخه ونیوله. د کوټې مرستیال کمشنر محمد زهیب وایي د ځوانو ډاکټرانو لخوا د لاریون وستل د عدالت د پریکړې پر ضد اقدام دی. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. پرون د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ریکارډ تر کچې ولوېد او $1 ان 125 افغانیو ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل هیڅ یو پوځي تن به په کابل کې د ترسره شوي ډرون برید مسؤل نه ګڼل کیږي. په هغه برید کې 10 افغان ملکی کسان وژل شو چې وو پکې ماشومانو. دا حمله چې د اگست په 9 نیټه ترسره شوې وه. په اړه 13 میاشت امریکې د هوایي ځواک انسپکټر جنرال په څېړنه کې ویل شوي چې دا یو غمجنه تېروتنه وه.
لند خبرونه هم د نجیب عامر نه واوریدل. ورسو وسته یو ریپورت طرف ته د افغانستان د خبریالانو ټولنې وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 2000 زیات خبریالانی بیروزګاره شوي دي او ډیری هیواد پریښودو ته اړ شوي. طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو او واک یې واغسته. دوی په ډرامو او فلمونو کې هم د ښځو په راڅرګندېدو بندیز لګولې او ښځینه خبریالانو ته خاص شرطونه ایښي دي. بیروزګاره شوي خبریالانی وای طالبان په دې توګه له بشري کونو سرغړونه کوي. د طالبان حکومت بیا په بیا ویلي چې ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي خو د دې چوکاټ ډیر وضاحت یې نه دی کړی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانی ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر 40 کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنۍ په برخه کې درلودلې خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډیر زیات زیانمن شوې. زمونږ ډیری خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتې او له ډیرو ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخې له نارینه خبریالانو سره اوږه پوږه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریال ده چې د مریم لبرخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې لامل شول چې د خپل دند له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لس کاله یې په رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیته بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبری الان ورځ سر بر پردوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي. دا واقعا اندېښمنون کې ده او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدلی شي.
خزینه خبریالان چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه، په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې لوی لاسته راوړنې هم درلودې. اوس مهال څه ناڅه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر راتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې له رامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړی ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د ښځو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولي.
د دواړو په اړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو په اړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو په اړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو
د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو 4 میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړې او ډیری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پرسنیو کې د ښځینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محرومې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروې
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاوکم 4:00 بجو
د کرخې په غاړه
په 4:00 بجو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي انتخاباتي کمیشن د یوازې د واکمن ګوند د فندونو پلټنه نه کوي بلکې د نورو لویو سیاسي ګوندونو مالی پانګو څېړنه هم وکړي. نوموړي د پاکستان پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون په ځانګړي ډول یادونه وکړه. فواد چودري تېر ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل انتخاباتي کمیشن د ټولو سیاسي ګوندونو مذهبي ډلو فنډونه په ډاګه کړي. بل پلو د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشران وایي هغوی هر وخت تیار دي چې د پارټي د مالی پانګو حساب یې وشي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري ویلي الیکشن کمیشن باید د پاکستان تحریک انصاف په شمول د غټو دریو سیاسي ګوندونو د فنډونو جانچ پړتال وکړي، نه چې یوازې د حکمران ګوند. دغه فنډونه هغه دي کوم چې فارن فنډینګ معنی هغه روپۍ چې یو چاته یا کوم تنظیم ته یا کومې سیاسي ډلې ته او یا بیا کومې مذهبي ډلې ته د چندو په شکل کې د بهر هیوادونو نه ورلېږل شوی وي. د دسمبر په 12 په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په دوران فواد چودري دا هم ویل هر هغه سیاسي ګوند او یا مذهبي ډله چې د الیکشن کمیشن سره رجسټر وي د فنډونو تحقیقات دې وشي، خو تر ټولو اول دی د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو تحقیقات وشي. تحقیقات مانو ودی کتل شي دوی ته بهر 4 روپی ورلیګلی د کوم هواده ورغلی د څه مقصد د پاره ورلیګلی شي او په کوم ځای کې خرج کړی دی
طریق انصاف سمیت تمام سیاسي
دوی د تحریک انصاف په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو فندونو د عوامو ته ترګندوي پاکستان کې هو جمهوریت حل واده وکي کله چې د سیاسي ډلو د فندونو نظام ښکاروي دلته مونږ ګورو چې ډېر سخت درې ډلې هم د الیکشن کمیشن سره رېجستره دي او د هغوی د فندونو سرچینې نه ترګند دي نو دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده
تشویشناک بات ہے
دا میڈیا دا رپورٹونو سرسم دا فارن فنڈنگ پاوالا دا تحریک انصاف گونی و پخوانی مشر اکبر بابر کمیشن تا درخواست ور کڑیو یاد گون تا دا بہر ہے وادونو نا دا پارٹی فنڈ پنم دیر روپی ور لے گلے شوی چپکی پا نا قانون نڈول ہم دا روپی ور لے گلے شوی او نمولی دا پلٹنو کولو او بیا دا روپی پا کم موزایونو کی خارج شوی او اختنا پکی کڑیو نوموړي دغه پیسو جمع کولو او خرڅولو حساب د 2014 کال راهسه غوښتلو په کمیشن کې دغه درخواست موجود و چې د تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد های کورټ کې په اکتوبر 2015 کې درخواست جمع کړی شو او وی ویل کمیشن دغه شان فندونو تحقیقات نشي کولای عدالت په فروری 2019 کې هم دغه مقدمه واپس کمیشن ته لیږلې و ورته ویلي دوی دې په خپل اختیار باندې نظر ثانی وکي په فروری 2019 کې کمیشن دغه مقدمه یو وار بیا شروع کړه خو تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د کمیشن په خلاف په مئی 2019 کې اسلام آباد های کورټ ته لړ او وی غوښتل باید دغه پلټنې ودروي تر دغه وروسته عدالت د تحریک انصاف ګوند دغه درخواست خارج کړ وی ول کمیشن سره د هغه ډلو چې دوی سره رېجستر دي د فندونو د تحقیقاتو اختیار ورسره شته هم دغه سره سم د تحریک انصاف ګوند لخوا کمیشن ته دا درخواست هم ورکړی شو کمیشن د مسلم لیگ نواز ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د فندونو تحقیقات هم وکړي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سره تړاو لرونکي او د ګوند صوبای ترجمان د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی مشال رډیو ته د سمبر په 14 وویل دوی په خپل هم غواړي چې د ټولو سیاسي او رېجستر ډلو د فندونو حساب دی وشي
دا خو انډیشن بره چې کوم نه اکاونټ دي چې پاره کې بهر نه پیسې راغلي چې پاره کې انډیا شامل ده او پاره کې اسرائیل هم شامل ده نو تحریک انصاف پر دې جواب څنګه ورکړي
دا وفاقی وزیر فواد چودھری سره په دغه کانفرنس کې وزیر مملکت فاروق حبیب هم ناستو دوی ځینې داسې معلومات هم د میډیا سره شریک کړل چې پکې دوی داوا وکړه چې مسلم لیگ نواز ډلې او پیپلز ګوند ته وړاندې وختونو کې فنډونه ورغلي او وی غوښتل تحقیقات دی وشي دوی ول دوی بزکه هم په دغه مقدمه او یا درخواست باندې عمل کولو وینا کوي چې د دوی ګوند د دواړو یادشو ګوندونو په ضد مقدمه کې مودای دي د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د سینټ غړي بهرمن تنګي مشال رډیو ته د سمر په 14 اول هر کله کې د فارن فاندنګ کیس تحقیقات وشو خبره د قانون په مطابق روانه شو موجوده حکومت به ختم شي
دوی د شپږو وو کالونه سټې باندې روان دي د دینه تختي هغه پبلک کول لغواړي نو موږ نه وي تداوی چې راشه لاول کړي تاسو پیسې دیو شي پاکستان پیپلز پارټي هر وخت احتساب
تا پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند بیا بیا غوښتنه کړې الیکشن کمیشن دې ته تحریک انصاف ګوند فندونو پلټنې وکړي او دغه غوښتنه لا هم دوام لري خو تحریک انصاف ګوند وای د فندونو پلټنې دي د ټولو سیاسي ډلو شي شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د میرامشاه بازار تاجرانو پرون مظاهره کړې دوی د خپلو دوکانونو موازه له حکومت غوښته دغې دوکانونه او د میرامشاه بازار څو کاله وړاندې د عملیاتو پر مهال وران شوي وو حکومت د اغو ړنګو دوکانونو د موازه اعلانونه وخت په وخت کړي خو یو شمېر دوکانداران وایي تر اوسه پیسې نه دي ترلاسه کړي دوکانداران دا هم وایي که موازه ورنکړل شو نو لوی لارې به بندې کړي د سیمې یو چارواکي بیا مشال ریډیو ته ویلي د دې مسالې د هوارې لپاره هڅه کوي تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو
د میرامشاه بازار تاجرانو مارکیټونو مالکانو پریس کلب مخې ته د تاوانونو معاوضو نه ورکولو ضد لاریون وکړ حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د تاوانونو معاوضو اووه اربه چې ورته تیر کال جاري شوې چیکونه دې ورکړي چې د دوی په وینا حکومت یې سر کړي دوی وای حکومت انتظامی خپل د دوی د توانونو شمیر 21 ارب روپے لگاولې وو چې بیا یې ورته 1 ارب روپے جاری کړي. پاغه باندې هم بیا انتظامی حکومت جی آئی ٹی مقرره کړه. کم دکانداران تاجران دوی چې په خپل تصدیق کړي ول نو دوی په های کورټ کې ریټ وکړ چې های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړي. خو اوس چیف سیکرټری صوبائی حکومت بیا په سپریم کورټ کې هغه فیصله چیلنج کوي. نمیرام شاه تاجرانو یو مشر حاجی میر سادات وای
مش په تر به عذاب شي کیم وړام شي کیم تکلیف کیم نقصانات مش تا ورسته دل آ چانه پټه نه ټول دنیا ته پاتا دو پر ملک نه مش تاری پي روغله هغه مش تا زنا ریلیز شو دنا پوت شو چې زلمانه جاي ټیم مش تا مقرره کړه تای کورټ ته لوري چای کورټ مش تا فیصله روکړه ایس مش تای بیا جنگوي بیا د کی ساته پور دی کوي دای وی جی مش تر کورټ ته درې می دې خلاف مش در وتلې غنن خو نه دا پلا سردا اخری به مش داس احتجاج وی چې دا ترانزیت لیاره او دای صوب کې تب دا به مکمل بانی فایجان پر تلینا بیوی
نمیرام شاه تاجرانو یو بل مشر خلیل خان وای کمې پیسې چراغله نو چې کو نه دی ورکړي چې تاجران بیرته خپل کاروبار پیل کړي.
زربازر چې کیم نقصان شوای و هغه پیسې په څو څه اورا باندې ریلیز ولې څه اورا او خوستل شوې دی ډیر کا سن پوت شوې دي چې پیسې ریلیز دي کسینا په وشول تقریبا اوتنم یاشت یو کیس و چاله د بیا بیا و چاله د داد وایم کول د چاغه پیسې باندې ایس هاي کوټ دغه ته فیصله ور کړی دی میز د خالتا چې تو څه د پیسې تقسیم شي ډی سی دای او د میز د کی پی کی وزیر اعلی دی او وزیر اعظم دی دغه نه میز د ریلیف منیسټر نه و دغه درخواست چې دغه د زر نظر دی خالتا په صحیح طریقہ دا غاویر کو چکینا ویر کو چې دغه خلک دا مسله حل شي.
شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وای چې د غستون زده سومیشتو نه دی متعلقه چارواکو ته ویلي زر سلاره جوړاوي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میر علي بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول چې حکومت بیا د هغې لپاره معاوضې اعلان کړې. د میر علي تاجرانو ته ویشل شوی خو میرام شاه لپاره 10 ارب جاری شوی پیسې په زنه تاجرانو کې ویشل شوی خو ډیرای لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,580، 10,380 کلو هرتز.
د سوات اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې له چارباغ تر کلامه پورې د پلار ړنګ کړل شوي پلونه بیا ورغوي. دا پلونه وسلوال وران کړي وو، پوس بیا پارزي توګه جوړ کړل، خو اوس بیا ړنګ پراته دي. د سیمې خلک وایي د دې له بچې له مشکلاتو سره مخ دي. الته چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د دغو پلونو د رغونې لپاره پلانونه لري او زر به پی کار شروع کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د سوات تاثیر چارباغ علمگنج کې ځای اوسیدونکو علی رحمان چې د سټیلو د سیخانو او تختو نه جوړ شوی پل په غاړه ولاړ دی وایي چې د دوی د کلی مرکزی سړک پل د 1300 کالو راسي خراب دی او د ماتېدو خطرې ده.
دا پل خو جو سیب ده د جنگونو د وخت او حالات چې کوم خراب ده هغه وخت نه خراب دی، 12 کال دی. او بل دا وجه ده چې دته په مخه د سټیل دا ټوکړې د پترې ماتېږي او دوی ته بدلی نو حکومت لدا مونږ ته مطالبه ده چې روره بس کوي. نور هم سر روډ خراب پرې خللې، هم پل خراب دی او دا لوډ وزنی وزنی ټرکونه پیزي. نو که یو پکې دغه شو ارتاو شو نو مونږ به جانی نقصان هم راکی او مالی خو جوړه دی. او په هر میاشت کې دا مونږ په خپل په خاورو ډکو ماشومانو ته تکلیف دی. سکول ماشومان دا په لړ ولاړې د غاښکوړه پورې د بلرې لرې دینو پورې دا لړنه بني او دا جوړې دي.
عالمگنج اسیدون کے مشر بہادر خان وای چې په دغه پل کوم گاڑی زی رازی ټول کړبیږي. کال 2009 دغه پل تباشه او هر کار پر خرچی کیږي خو پوخ پل نه جوړیږي.
دا خو تقریبا د گلګیته پوزې شام پورې دا روډ دی، ډېر خلک په دې زی رازی
او تقریبا 68 تا هو پکار ده چې د پوری محمود خان د دې پونو په باره کې د کومه د ټول هغه کسونه د قربان وواته ګړ پای کې جوړن وو ځل تقریبا 60 70 لک په پای کې د خلکو تاوان وو پکار ده چې دا خو شو لري چې دا خو جوړ کې کنه وای د صادرو باندې دونه نه خرچه رااله دا دونه نه خرچه به صادرو باندې راځي د دې په دې صفه د خرچه ونه لګي د دې په دې انټر ول دا خرچه نه لګي چې دا ټول به برابر شي د خپل شي او د دې د خلکو د ډیوټي د دینو خو خدمت هم شو دا ټول خو کولا پات شي چې هر څه به خپل کولا سینه باندې کتل یو څه په پورته دي
د عالمګنج وران پل پرنګ د کلینا 15 کیلومتر لري ګولی باغ کې هم دا سي د وسپنې پل د ماتې دو سره مخ ته په موټر کې تلون کې د منګوري پیر اعجاز وای چې 1300 کالورا سي دوی دغه پل لوجه د مشکل سره مخ دي
په دې لار باندې زما په هفته کې دوه درې ځله گزارای نه خامخه ودلته دي خلکو تم ډیر زیات مصیبتې او دې عوام تم مصیبتې دي ګاډو وال تم ډیر مصیبتې ځکه چې دا روټ ډیر زیات تنگ دی او دا پل هم ډیر تنگ دی او بل چې دا مات شوی هم دی زه په دې خرابېږي بار بار خرابېږي نو د دې د وجې نه ټرافیک جامي او په ګنټو ګنټو خلک دلته ولاړ دي په دې رش کې او مریضانو تم تکلیفي مشهرانو تم تکلیفي نو د دې د وجې نه خلکو ته ډیر زیات ستونزې دي.
د سوات نه د قومي اسمبلی ممبر او وفاقي وزیر مواصلات مراد سعید په منګلور کې د نومبر په 13 نیټه د ولس سره لوس کړو چې د سوات په ټولو خراب پلونو به زر کار شروع شي.
ستاسو د کموالی پلونه دي ټوټل تاسو تقریبا 20 پلونه جوړیږي هغه 20 پلونه هم ځکه ستاسو ذمہواری ما او ان شاء الله پر روانه میاشتې به هم کوم ټولو
ولې بلخوا ځای خلق وای چې د سیمې سیاسي مشران او منتخب نمائندگان د 1300 کالو راسه دغه داوی کوي چې وران او خراب پلونه به جوړ شي ولې تر دې دمه پرې څه قسمه عملی کار نه دی شروع شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ. په کراچۍ کې پرون د اردو ادب د نړیوال فیسټیوال په دریمه او اخیری ورځ د پښتو ژبې د کلتور او ادب په اړه یو بحث شوی. د دې بحث په موخه سیلونکو پوهانو خپل دا غوښتنه تکرار کړې چې د پاکستان حکومت دې په اردو سربیره د پښتو په ګډون ټولې صوبایي ژبې قومي ژبې وګرځوي. د دوی په خبره په دې سره به نورې ژبې هم پرمختګ وکړي او ماشومانو ته به پکې د زده کړو موقع برابر شي. تفصیل نیاز علي خان را کوي.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په 12مه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. غونډې ته د پېښور نه راغلی مشر میلما پوهان خادم حسین وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، نو دا ډول پروګرامونه به په کراچۍ کې او په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي. دوی به د پښتو په ادب، تاریخ او سیاست باندې خبر شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل پکار ده چې پښتانه د خپل ادب، تاریخ او سیاست سره د پښتنو په ورپېخو مسلو خبر وي او دا به بیا هله ممکنه وي چې د پښتنو لپاره ګډې معلوماتي غونډې را جوړې شي او باید دوی مطالعه وکړي.
نن دا خبره چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، دې سیشن دا ثابت کړه. دا ښکاري چې په کراچۍ کې هم، په پښتونخوا کې هم او په کابل کې هم د پښتونخوا یا پښتنو سباون ډیر رڼا دی. د پښتنو د هنرمندانو تړل او هنرونه په مخ کې بوتلل دا چې کومې اجتماعي ګټې دي، د دې اجتماعي ګټو د پاره احساس په داسې غونډو کې راولاړیږي.
په دې موقع د پروګرام نظامت کوونکی اجمل خټک کشر وویل چې په لومړي ځل په دې نړیوال کانفرنس کې یو قرارداد وړاندې شوی او بیا ټولو په اتفاق سره منظور کړی دی چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي ژبو ته باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړي شي.
په دې عالمی کانفرنس ابتدایي سیشن لکه دا خبر وکړل شو چې دا کوم ژبې چې دي دا صوبایي او علاقایي نه دي، دا قومي ژبې دي، باید چې دې ته د قومي ژبو مقام او درجه ملاو شي، سرکاري سطح باندې دي دا ومنل شي. مونږ ذهن دا نه جوړو چې اردو دې په نورو ژبو باندې مسلط شي. مونږ د خپلې ژبې پرو خبره کوو، هر چاته په خپل مورنۍ ژبې کې تعلیم ملاو شي. دا ټولې خبرې زمونږ په ګټه باندې تمامېږي.
په غونډه کې نورو پوهانو هم د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړي او د پاکستان او افغانستان پاکستان په بدلیدون کې وخت کې د هغو کسانو چې د خپل جبی او ادب د پاره خدمتونه کړی دي ستاینه وکړه او غونډې ته شیرونه وړاندې کړل.
دا بیل خبره ده چې هیڅ هم غونچک نکو فکر د سپرلی حسی سمستور دې په دې خاورې کې هم پکې سره غوسته سایل هم لکه مسکې د ګل خدایا سمره درد سمره ټکور دې په دې خاورې کې خدایا سمره درد ممتاز سے کوئی خیری دی فاتحی دی جنازی دی قتل عام دی جن سدے لا حاصل مسمتون دی امونگیو.
کانفرنس دا وینا کون کو ٹنگارو کو چزوان نسل د خپل جبی د ارزخ د ساتلو او دا پیغام نڑی تا د رسولو لپارا د لیک لوس از دکلو تا دوام ورکڑی. پا کراچی کی لطیر اتسوال لسکالو راسی هر کال اردو نڑیوال کانفرنس کی گی دا پختو سرپا کی نور جبوتا دا بحث دا پارا یو وقت هم ورکولیشی. سخ کال چی دا کانفرنس د دسمبر په نهمه پیل شوی وو د دسمبر په دولسمه پای ته ورسید. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلی سلو د زده کوونکو سازمانونو د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي ادارې وایي د کورونا وبا له امله په 2020 کال کې د دې سیمو تعلیمي چارې زیاتې اغېزمنې شوې دي. د دوی په خبره د وبا له وجې په بیلابیلو وختونو کې د سیمې سکولونه او کالجونه وتړل شو او د انټرنیټ نشتوالي له کبله زده کوونکو په کور زده کړې ونه کړای شوې. د حکومتي ګوند ځینې غړي بیا وایي هڅه کوي چې په قبایلي سلو کې د تعلیم په برخه کې شته ستونزې زر هوارې کړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر رپورٹ کې اورو.
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د سګنی کال سروې تر مخه د خیبر پختونخوا د وو قبایلی زلو هغه تلس لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي پکې لس لکه ماشومان سکولونه ته نزي. د پاتې شاوخوا اته لکه ماشومان سکولونه هم د کورونا وبا له وجې د روان کال جنوري څخه تر د اگست میاشتې پورې څو وارې د میاشتو پورې وتړل شول. د قبایلی زده کوونکو سازمان وایي د دوی د سیمو له 11 جمعه تر 14 جمعه پورې شاوخوا یو لک زده کوونکي چې په سیکنډري سکولونو کالجونو او پوهنتونونو کې یې زده کړې کولې هغه هم په یاد موده کې د کورونا وبا له کبله په کورونو کې راستل. یاد سازمان او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي اداره پیم زوای په دغه شاوخوا 900,000 قبایلي زده کوونکو کې 95% زده کوونکي د انټرنیټ د نشټوالي له کبله له آنلاین کلاسونو بې برخې پاتې شول. د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر خیال زمان اورگزی په 2 دسمبر مشال ډوټو ویل که څه هم له اګست میاشتې څخه په قبایلي زلو کې په بشپړه توګه سکولونه خلاص شوي او زده کوونکي هم پورته کلاسونو ته منتقل کړل شوي خو دوی له زده کړو بې برخې پاتې شول او حکومت تر دې دمه د دې تعلیمي زیان هیڅ قسم ازاله نه ده کړې.
چې کومه د دې د ستړي متاثر شه چې دې ته بیا بعد کې داسې سیستم جوړ کړي چې دوباره هغه سیشن یا کلاس یې ورکړې داسې ازاله نه ملو.
د قبایلی زده کوونکو سازمان بل مخکخ مزبودین عثمان خیل چې خپل د پېښور سرحد پونتونو زده کوونکي دي په 3 دسمبر یې مشال ډوټو ویل په 2020 کال کې د قبایلی سیمو د کالجونو پونتونونو زده کوونکو د انټرنیټ د نشټوالي له وجې کلاسونه وانخیستل. نو د میډیکل کالجونو او روزګار په امتحانونو کې هم بیا د دوی کارکردګي ښه نه وه.
میډیکل او انجینیرینګ ټیسټونه وشو پاره کې زمونږ طالب علمان مقابله اونکړه او پاتې کړې شو. د دې نه علاوه چې کوم نور کمپټیټیو اگزامز وو د کې پی طالب علمان او د فاټا طالب علمان یو ځای ورته کې راست نو زمونږ طالب علمان هغه مریټ کې هغه سرانه لږ.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکوونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر رگزی وای په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې بند وي او زیاتره از د کوونکو آنلاین کلاسونه نه واخیستې نو لدې کبله د زده کوونکو تعلیمي قابلیت راغورځېدلې دی. دا وای د کورونا وبا نه مخکې چې دوی کومه سروې کړې وانه د هغو لمخې د 15 جمعه زده کوونکو په زده کړو کې یو نیم کال شاته وو خو اوس د دغه جمعات زده کوونکي شاوخوا 2 کاله 4 میاشتې شاته شوي. نوموړی وایي د حکومت لپاره غټ چیلنج دا دی چې څرنګه د هغه قبایلي زده کوونکو ذهن زده کړو ته برابر کړي چې د میاشتو پورې یې تعلیمي ادارې بند وي او د آنلاین کلاسونو بندوبست یې نه شوي. دا وایي د دوی ادارې د کورونا وبا له وجې په ساینسي مضمونونو کې د شوي تعلیمي زیان د ازالې لپاره په ځینو تعلیمي ادارو کې عملي ساینس خودل پیل کړي خو په خبره یې چې دا په وړو کې د مالګې برابر کار دی. البته نوموړي په 2 دسمبر مشال ډوټو ویل دا د حکومت لپاره یو مثال دی چې په دې توګه د شوي تعلیمي زیان ازاله وکړي.
ماشوم ته د سولر سیستم ویډیو وخیما یا ټلیسکوپ مندي ستاره وخیما نو ماشوم پیږي چې را جوپیټر مارس ارت سن د ستوي
د بیوزلو سره د امرستو حکومتي پروګرام بنظیر انکم سپورټ د سروې لمخې د قبایلی ضلعو څلور او یا اشاریه څلور فیصد جینکۍ او اته دېرش اشاریه پنځه فیصد هلکان چې عمرونه یې د پنځه او شپاړسو کلونو ترمنځ دي دا وخت سکولونو ته نه ځي. په سروې کې راغلي چې پنځه شپېته اشاریه دوه فیصد خلک سکولونو ته د خپلو ماشومانو نه لیږلو وجه غربت او پنځلس اشاریه دوه فیصد بیا غیر معیاري تعلیم ښایي. د خبر پښتونخوا د بنیادي او ثانوي تعلیم وزیر شهرام ترکۍ پر دې اړه له ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې له سکولونو د بهر ماشومانو په شمېر کې د زیاتوالي وجه کورونا و بعد دا وایي زیاتره ماشومانو سکول نه ځکه پرېښودل چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي. ترکۍ په اته ویشتم اکتوبر ورځپاڼې ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره یې زرګونه سکالرشپې وړیا کتابونه او جینکو ته میاشتنۍ وظیفې ورکول پیل کړي. همداراز څرګندونې په دریم دسمبر د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د بنیادي او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي پښتونیار خان اهم مشال ډیو ته وکړي.
گورنمنٹ کوشش کی طریقے سے ہم لوگ خپل کمی بشے پورا کو دے لکانو دے زوانانو تے جنکو تم خپل تعلیمی طریقے کار خپل ٹیم خپل اد پورا کو دے حوالے کرا
د قبلی سی مزدکون کو سازمانو نو د تعلیمی ودی لپارا کارکون کی غیر دولتی ادارے پداس حال کی د کورونا وبا ل عمل پ 2023 کال کی تعلیم تد اوخت زیان خبر کوي چې دا وخت د اروپا په یو شمیر هیوادونو کې کورونا وبا بیا زور اخیسته دی.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.